باشه که وقت شخص مریض میشه، شخص مریض علایده کنن برایش اتاق یا از ازدحام جلوگیری کنن در فصل زمستان اگر امکان باشه. اگر نه که امکان نباشه، دکتر صدیق فرمودن ماسک، اما ماسک یک وسیله بسیار به نظر ما ضروری نیست، به خاطر اینکه ویروس یا باکتریایی که سبب سینه بغل میشه این همگی همرجا وجود داره. اینمی چیز و اگر مریض او کسی که مریض است اگر نه از ترانسپورت عمومی استفاده نکنه، در خانه باشه در روزایی که مریض است.
تشکر تشکر دکتر صاحب کلیل کوتا یک جمله توصیه
ابوفر تا کلانسانان میگویم که سیگریت نکشید و همچنان نزد اطفال سان در خانواده سیگریت نکشید.
تشکر.
دیگه که اطفال خورده از من شیر مادر بدهد، خاطر که شیر مادر مرکز اطفال بلند میبرد.
تشکر. ما از شما دکتر صاحب محمد نعیم اکلیل تشکر میکنم و از دکتر صاحب هلمند صدیق که با ما بودن و دکتر صاحب احمد الدین معارج. این قسمت برنامه صحت سرمای زندگی در همینجا به پایان میرسد. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشید.
سلام نو وخت بخیر د افغانستان په وخت شپه نه هم چې شوي تاسو ازادي رادیو تاګس مخکې تر دې چې خبرونه مطالبه تلر شو خبرونه یوه زلزله چې شدت یې د رختر په کچا 3.15 درجه و نن یک شنبه د افغانستان د پکتیا ولایت مرکز ګرځ خر او شاوخوا سیمې ولرزولې د والکینو په نوم د زلزلې سنجونی وی پانی پر اساس د دې نسبتاً کمزوري زلزلې چې د غرمې په 12 بجو او 14 دقیقو وشو مرکز د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې و افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې زلزلې پکې نسبتاً ډېرې کېږي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په هرات ولایت کې شدیدو زلزلو زرګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او ګڼ کورنه یې ونړول. د طالبانو به مخالفه وسله والی جبهې چې د افغانستان ملي مقامات نومیږي ادا کړې چې تیره شپه د سه‌شنبه په هرات کې په یوه برید کې د طالبانو څلور غړي وژلې دي. د جبهې نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو هغه کسانې په نښه کړي چې په شهیدای سیمه کې د هرات ښار په ولسي منایي پورې تړاو لري په ګزمه بوخت. د طالبانو حکومت وروسته په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دا ادعا تاییدولی نه شي. که څه هم د طالبانو چارواکو پخوا د خپلو مخالفو جبهو ورته ادعاوې رد کړي دي، خو د هغوی مخالفې جبهې پر لپسې طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کوي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې له پرونی ځانمرګي برید وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف یو ور بیا ادعا وکړه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد ترهګرۍ لپاره کارول کیږي. خواجه آصف تېره شپه جیونیوس تلویزیون ته وویل چې د طالبان حکومت د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د پاین حال کې پټکه وکړه چې پاکستان باید په دې برخه کې غوط اقدامات وکړي. د کوټې ښار د ریل ګاډي په تمځای کې په پرونی انتحاري برید کې چې د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم بلتون غوښتونکي ډلې سیلت پر غړ واخیست، د 19 پاکستانی پوځیانو په ګډون شپږشتنه وژل شول او تر شپېته نور ډېر ټپیان شول. وروسته خبرم دا چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان 2023 میلادي کال په لومړیو لسو میاشتو کې له هند سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا 650 میلیونه ډالره وه. د دغه وزارت وینا اخوندزاده عبدالسلام جواد نن پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی دی چې د روان 2023 کال په لسو میاشتو کې له هند سره د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 650 میلیونه ډالرو ته رسېږي، چې د دې جملې څخه څه نه څه 420 میلیونه صادرات او شاوخوا 203 میلیونه نورې واردات دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې د طالبانو ګډون.
من با کوشش و کوچ بده کنفرانس که چه افغانستان چوب نده تغییر اقلیم تخه اسی پذیر شود.
لپاکستان و ایران یا شمیرستان شیوی افغان کروال لستون دو سر مخدی
اوز فیلن یو ویجار کورم پیدا کرده چه پاکی یو کوتا ده او کوتا که می جوان تا زن برابر کرده چه
وزلوبی تا ده چپنان ده زن و تیاره ای پروانه که در تنور اپرونه حمله رو
در دیشه بی
در آزادی رادیو خبری تولگه
د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د سرپرست په مشرۍ یو پلاوی د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په موخه د آذربایجان پلازمینې باکو ته روان شو. مولوي متی الله خالص رسنیو ته ویلي دوی به هڅه وکړي چې په دې کانفرنس کې نړیوال له اقلیمي پیښو د افغانستان لزمه زیانمنېدو خبر کړي. نور تفصیلې په راپور کې.
د طالبان حکومت یو پلاوی د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس یا COP 29 کې ګډون کوي. دا پلاوی چې مشري د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې سرپرست مولوي متی الحق خالص کوي، د یکشنبې په ورځ آذربایجان ته روان شو. ښاغلي خالص باکو ته د روانېدو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل:
موږ به کوشش وکړو چې په دې کانفرنس کې چې افغانستان څومره دی تغیر اقلیم څخه اسی پذیر شوی دی او مشکلات لري دی، دا د نړیوالو سره په مختلف فورمونو کې شریک وو او دا د موږ لپاره یو فرصت دی چې خپل اړیکو ته پراختیا ورکړو.
د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرنس چې د نومبر له 18 نیټې څخه د نومبر تر 28 د آذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړیږي، د بیلابیلو هیوادونو مشران به پکې ګډون وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې سرپرست ونه ویل چې په کوم ظرفیت به په دې کانفرنس کې ګډون کوي، خو د فرانس پریس خبري اژانس د یکشنبې په ورځ د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو پلاوی به د باکو په کانفرنس کې د څارونکي په توګه ګډون وکړي. طالبان تر دې مخکې په مصر او متحده عربي اماراتو کې د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیمي بدلون غونډو ته نه و وربلل شوي. افغانستان د اقلیمي بدلون په وړاندې شپږم زیانګاله هیواد دی. د وچکالۍ او د اوبو د سرچینې د کمښت تر څنګ سیلابونه، مرګونې زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پریښي. یوه لویه اغېزمنه برخه کروندګر او بڼوال دي. فاریاب ولایت کې بزګر معزله او د بغلان ولایت یو کروندګر نورالله ازادي راډیو ته وویل:
دلته ډېر خطرناک ورښتونه کېږي. زموږ ځمکې د سیلاب تر ګواښلاندې دي. د دې تر څنګ په دې څو کلونو کې وچکالي هم خلکو ته ډېر زیان رسولی.
د تیر کال په سیلاب کې چې د باران او غلۍ له امله پیښ شو، موږ له حده ډېر زیانمن شو. د اقلیم د بدلون له امله دا څرګنده نه ده چې زموږ راتلونکی به څه وي او څه به کیږي.
د چاپیریال ساتنې برخې پوه سید عبدالباسط رحماني د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې د طالبان حکومت لپاره ګډون مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
په صورت کلی حضور د باکو په غونډه کې ګډون تر یوې ډیپلوماټیکې پیښې څخه زیات دی او د افغانستان د اقلیمي ننګونو مطرح کولو لپاره یو حیاتي فرصت دی څو نړیوال ملاتړ راجلب کړي او د افغانستان د چاپیریال او خلکو د ساتنې لپاره د حل عملي لارې ومومي.
په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي: له وچکالۍ څخه نیولې تر سیلابونو پورې اقلیمي بحران په افغانستان کې د ټولنو لپاره ویجاړوونکی دی. مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې د اقلیمي بدلون د منفي اغېزو په اړه په ور ور اندېښنه ښودلې ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې د خوندوی زینین جونی زکون کې چې تر راتلونکو سورزو بلش پغم ټولګي فارغ شي وای چې دا نور به د زدکړو جزاونه لري اندېښمنې دي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې هله لري زدکړې د بام عمومي او په خبرې د راتلونکو لپاره خپل هیلو ته ورسیږي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې.
وقت فکر میکردم که سال آینده برفتن نمیتوانم، خیلی مایوس میشم.
شایسته د کابل ښار په یو ښوونځي کې د شپږم ټولګي زده کوونکې ده چې غواړي راتلونکي کلونو کې هم خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. خو دا چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي، ناهیلې ده او ټینګار کوي چې د زده کړو په دوام سره خپلو هیلو ته د رسیدو غوښتونکې ده. شایسته ازادي راډیو ته وویل:
فعلا صنف ششم بستم، تا میخوام درس خود را ادامه بدهم، اما مکاتب برای صنف هفتم بسته است.
فعلا شپږم ټولګي کې یم او راتلونکي کال ته اووم ټولګي ته ځم. هیله مې دا ده چې خپل زده کړو ته دوام ورکړم او راتلونکي کې ډاکټر شم. خو د اووم ټولګیو نه پورته ښوونځي بند شوي او دولت اجازه نه راکوي. زه غواړم چې ښوونځي پرانیستل شي او موږ خپلو هیلو ته ورسیږو.
مرسل بیا په تخار ولایت کې د ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکې ده. دی هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه مطرح کړه.
امتحانات ما نزدیک است، مثل سالهای قبل آمدگی امتحان را میگیریم.
زمونږ ازموینه را نږدې دي. د تیرو کلونو په شان ورته چمتووالی نیسو، خو زما اندېښنه دا ده چې د شپږم ټولګي له پای ته رسېدو وروسته به نشم کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړم، ځکه چې د شپږم ټولګیو پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري. زه له نړیوالو سازمانونو غواړم چې په دې برخه کې لاس په کار شي او نجونې له دې حالته وژغوري.
په ورته وخت کې د افغانستان د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر حاتف مختار په خپله اکسپانه په یوه خبره کړې ویډیو کې د طالبانو حکومت ته په خطاب کې ویلي چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل د ده په باور خیانت دی. هغه د دې ویډیو په یوه برخه کې ویلي:
د نجونو د ښوونځي تړل د افغانستان د جغرافیې، د خاورې، د تاریخ، د ځمکنۍ بشپړتیا او د سیاسي هویت او تاریخ سره خیانت. د خاوره تنها د ملا هیبت الله نه دی.
د نوبل نړیوال جایزې ګټونکو او د زده کړو د حقونو فعال ملالی یوسفزی هم ویلي چې نړیوال ټولنه باید د افغان نجونو او ښځو د حقونو د تامینېدو لپاره د هغوی ترڅنګ ودرېږي. ملالی د شنبې په ورځ د لړم په 19مه سکای نیوز ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره سیستماتیکې هڅې پیل کړې دي. دې زیاته کړې چې نړۍ داسې مشرانو ته اړتیا لري چې په خبره یې د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره هڅې وکړي. دا نښې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په روان لمریزه میاست کې د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو د کلنیو ازموینو د پیلېدو خبره کړې ده. د دغه وزارت په اکسپانه لیکل شوي چې له لومړي تر دریم ټولګیو ازموینې به د لړم میاستې په 26مه پیل او له څلورم تر 12مه ټولګیو کلنۍ ازموینې به د روان کال په قوس میاست کې پیل شي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاست کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او وروسته یې نجونې پوهنتونونو کې له زده کړو هم راوګرځولې. د طالبانو د حکومت دا اقدام په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو سره مخ سو او بېلابېلو نړیوالو ادارو په ځلونو ترې د دې پرېکړو د بدلون غوښتنې هم کړې دي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه کورنۍ مسله ده او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې اسلامی شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي دي. هغه ادعا چې ډیری افغانانو، هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوي دي.
له پاکستان، ایران یو شمیر ستانه شوي افغان کډوال وایي د سربنه د نشتوالي له کبله له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی وایي اړوند مرسته کوونکي بنسټونه باید د واپس سړېدو تر هر څه وړاندې د دوی لپاره د کورونا او سربنه غم وخوري. د ودانیزو چارو یو شمیر انجینران وایي که څه هم په بنسټیزه توګه د کورونا د کمښت د ستونزې حل ډېر امکانات او وخت غواړي، خو ذاتوي د ځینو لارو چارو څخه په استفادې کېدای شي د لنډ او منځمهاله مودې لپاره د بې سرپناه کډوالو ستونزې حل شي. نور جزئیات په راپور کې.
له پاکستان او ایران افغانستان ته د کډوالو د ستنولو د لړۍ له چټکې دو سره هممهاله یو شمیر ستانه شوي کډوال وایي د سرپناه نشتوالي له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد رفیع وایي شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له پاکستانه کورنۍ سره راستون شوی او له هڅو سره سره یې هم د اوسیدو لپاره مناسب ځای نه دی پیدا کړی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اوس فعلاً یو ویجاړ کور مې پیدا کړی چې پاکي یو کوټه ده او کوټه کې مې ژوند ته ځان برابر کړی چې هیڅ نوی امکانات نه لرو او ژمی را روان ده، سختې ورځې را روانې دي. زما خواهش او تقاضا د هغه نهادو او موسساتو نه ده چې موږ ته د اقل یو سم ژوند برابر کړي چې ډېر په مشکلات سره ژوند مخکې بیو.
د هرات ولایت اوسیدونکي سعیده چې تازه له ایران ستنه شوې په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
ایران راغلی ما میړه مې سپینګیری دی، اولادونه مې واړه دي، زه هیڅ شی نه لرم. د ما کور زندگی ټول په ایران کې پاتې شو. موږ یاره د مرز کړو، ټول مهاجرین دلته همدغه رقم مشکلات لري، هیڅ شی نشته. دی جمع هم راغی، نه کور لرو، نه کالي لرو، نه خوراکه لرو، هیڅ شی نه لرو. تاسو باید د ما سره کومک وکړئ.
دغه راستنه شوی کډوال وایي مرسته کوونکي بنسټونه باید لزند پرته ورسره د سرپناه په چمتو کولو کې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو د خار جوړونې او استوګنې وزارت ویلي او په پام کې لري چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنه شوی افغان کډوالو ته په شپږ څلوېښت خارګوټو کې ځمکې وویشي. د روان کال د زمري د میاشتې په 15مه د طالبانو حکومت د خار جوړونې او استوګنې وزارت سرپرست احمد الله نعماني د دغه وزارت د یو کلونو لاسراوړنو د تشریح په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه وزارت د ثبات او د اسکان د دایمي کمیټې له تصویب وروسته به کډوالو ته ځمکې وویشل شي. په افغانستان کې د راستنو شویو کډوالو لپاره د کورونو او سرپناه د ستونزو د هواري په اړه د ودانیزو چارو انجینر سخی عارف ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلاً ډېر ناوخته ده چې د دوی لپاره کورونه جوړ شي. فکر کوم بهترینه تګلاره به دای چې یونیسیار په 2020 کال کې د افغان مهاجرو په خاطر باندې په تاجکستان کې د آمود سیند هغې غاړه څه آماده کورونه استعمال کړي وو. خیمو ته ورته دي، اما د خیمو نه کلک دي، یعنی چې د ګرمۍ او د یخنۍ په مقابل کې د دواړو په مقابل کې د ښه مقاومت لرونکي موادو نه استفاده شوې ده. هغه کې دا یوه تګلاره ده چې کېږي استفاده وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا چې د یونیسیار په ګډون د ملګرو ملتونو د ټولو بنسټونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو په اړه وخت نا وخت معلومات وړاندې کوي، په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د سرپناه کورونو د نشټوالي په اړه د راستنه شو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د روان کال د جولای په 2مه یو راپور کې ویلي و چې د روان کال 2024 د جنوري میاشتې له پیل څخه د مې د میاشتې تر پایه پورې شاوخوا 1595000 افغان کډوال د ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. اوچا په دغه راپور کې ویلي و چې د روان 2024 کال په لومړیو 5 میاشتو کې 15,268,000 افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي چې د تیر 2023 کال د همدې مودې په پرتله د ستنېدونکو افغانانو په شمیر کې 40% زیاتوالی ښیي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پاوز وایي چې په لبنان کې بریدونو ته دوام ورکړی دی او په لړ کې د حزب الله ډلې سلاکوټونه په نښه کړی دی. د اسرائیل پاوز سمدراس په غزې کې د بریدونو خبر ورکوي، وایي چې په دې سیمه کې د دقیقو سخبرت معلوماتو پر اساس یو شمېر هدفونه ویشتي دي. نور حال په دې راپور کې.
د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې نن سهار په لبنان او د غزې په ترنګه کې نوي بریدونه پیل کړي او لسګونه وسلوالې لمنځه وړي دي. د دې هیواد پوز ویلي چې د غزې په شمال کې د جبالیا په ښار کې د وسلوالو ډیری تاسیسات او په دې سیمه کې یو سلاکوټ ویجاړ کړی دی. د اسرائیل د پوز په اعلامیه کې راغلی چې په بیت لاهیا کې نور هدفونه هم پیژندل شوي او د غزې ترنګ په جنوب د رفح په سیمه کې اسرائیلي ځواکونه د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دقیقو عملیاتو ته دوام ورکوي. دا نوې بریدونه په داسې وخت کې وشول چې د غزې د اوربند په اړه خبرې بې نتیجې پاتې شوي او قطر هم اعلان کړی چې په موقتي ډول یې په دې مذاکراتو کې منځګړتوب ځنډولی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د شنبه پښپړ ټینګار وکړ چې دا ځنډ به تر هغه وخت دوام ولري چې اسرائیل او حماس د خبرو د دوام لپاره اراده او جدیت وشي. همداراز راپورونه خبره شوي چې امریکا له قطر څخه غوښتي چې په دوحه کې د حماس د افراطي ډلې سیاسي دفتر وتړي. دا غوښتنه وروسته له هغې شوي چې حماس د اوربند وړاندیزونه رد کړي دي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري تروریستي ډله ګڼل کیږي. له بلې خوا د لبنان چارواکي وایي چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې چې په 24 ساعتونو کې د بیروت د جنوبي لمنو په شمول د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې وشول، لږ تر لږه 40 کسان چې پکې څو ماشومان هم شامل دي وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د اسرائیل په بریدونو کې د لبنان په جنوبي ساحلي ښار سور کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي چې په وژل شویو کې 2 ماشومان هم شامل دي. د اسرائیل پوز له دې وړاندې د دې ښار د پراخو برخو د تخدي امر کړی و، خو د جمعې د ورځې له بریدونو مخکې د اسرائیلي پوز ویاند په اکسپانه یا په خوادي ټویټر کې کوم بل تازه امر نو خبر کړی. د اسرائیل هوایی بریدونو د شنبه په ورځ د لبنان په نورو ښارونو کې هم ډېر لس کسان وژلي چې پکې د حزب الله او د هغه د متحد عمل غورځنګ د ژغورنې د ډلو و مرستندویان شامل دي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د شنبه په ورځ د اسرائیل په بریدونو کې د تاریخي ښار بالبک په ختیځ کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوز اعلان کړی چې په سور او بالبک سیمو کې د حزب الله اړوندې زیربناوي چې پکې جنگیالي عملیاتي اپارتمانونه او د وسلو زیرمتونونه شامل دي ویشتي دي. دغه پوز د جمعې په شپه د بیروت په جنوبي لمنو هم تر سل زیات هوایی بریدونه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
رویا صدات افغان فلم جوړونکي خپل نوې فلم چې آهنګ سیمان موګي د ټوکیو په نړیوال فستیوال کې نندارې ته وړاندې کړ. مېرمن صدات ازادي رادیو ته ویل کله چې ټاکل شوی و یاد فلم کابل کې جوړ شي په خار کې طالبان واکمن شول او فلم جوړونکي اړ شول هیواد پرېږدي او وروسته بیا دغه فلم د یونان په اتن کې ثبت کړي. نور حال د دې سپوږمې پر راپور کې
آهنگ سیما هغه فلم چې د دوه ځوانو افغانو او محصلو ښځو د مبارزې کیسه بیانوي چې په 1978 لسیزه کې د سیاسي بدلونونو او ځپنې پر وړاندې مبارزه کوي.
حرکت های عجیب و غریب در شورای انقلابی شروع شده.
وضعیت حال خراب شدن است. دانشگاه بیخی نظامی شده. همه چیز زیر کنترل گرفتن.
په دې فلم کې د دوغو دو ښځو د عقایدو توپیر د دوی ترمنځ ناندرۍ پیدا کوي، خو د سختو اختلافاتو سره سره د دوی د دوستۍ اړیکه او د ښځو د مبارزې لپاره ګډې هڅې د سړې جګړې او پټو سیاسي لوبو په منځ کې هم برقراره پاتې. رویا سادات د فلم ډایرکټرې او یوې لیکوالې د آهنګ سیما فلم په اړه ازادي راډیو ته وویل:
داستان مور میبره به کابل
کیسه مو د 1978 کال کابل توري. کیسه د دوه ځوانو نجونو د چې کڅه هم بیل بیل او کله کله سخت متضاد نظرونه لري د خپل ګډو ارمانونو لپاره مبارزه کوي. کیسه د دوه دوستانو په قربانۍ، دوستۍ، رفاقت او صداقت راڅرخي او په یو ډول آهنګ سیما موږ د افغانستان خو د مبارزو هرڅوی تاریخ توري.
د آهنګ سیما فلم د اکتوبر 15 د ټوکیو فلمونو په نړیوال فستیوال کې نندارې ته وړاندې شو. ټاکل شوی و چې د آهنګ سیما فلم په افغانستان کې جوړ شي، خو کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شول، فلم جوړونکي اړ شول چې دا فلم په جلا وطنۍ کې جوړ کړي. رویا سادات ازادي راډیو ته وویل چې یاد فلم د یونان په پلازمینه اتن کې ثبت شوی دی چې له جغرافیایي پلوه له افغانستان سره ډېر ورته والی لري.
تمام آمادگیار به داشتیم فیلم
در موږ ټول تیاری لرلی چې فلم په کابل کې جوړ کړو، خو فلم هم زموږ په څیر سرګردان سو او په جلا وطنۍ کې جوړ سو. فلم د ډول ډول چیلنجونو سره مخ و. په پای کې دا پریکړه وشوه چې دا فلم په 2022 کال کې په اروپا کې جوړ شي. یونان له جغرافیایي پلوه افغانستان ته ورته و، نو په پای کې مو هلته ثبت چارې وکړې
عزیز دلدار او رولوف جان مینا د آهنگ سیما فلم لیکوالان دي. اول باسو تورای هم له مهمو تولیدونکو څخه دی. مجد جمال زاده، نیلوفر کوخانی او لینا عالم په دې فلمونو کې مرکزی رولونه لوبولی دي. د آهنگ سیما فلم جوړونکي وایي چې دا فلم په داسې حال کې په جلا وطنۍ کې جوړ شوی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې سینما له منځه تلو سره مخ ده. د فلم جوړونکو په وینا د طالبانو د واکمنۍ تر مخه د افغانستان سینما لږ پرمختګ کړی و او د سینما د کارکوونکو لپاره د کار زمینه مساعده شوې وه، خو د جمهوري نظام تر سقوط وروسته راپورونه وایي چې طالبانو ټولې سینماګانې تړلې دي او هغو شخصي تولیدونکو او فلم جوړونکو چې په فلم جوړولو بوخت و اوس فعالیت نه لري. د طالبانو حکومت د 14 کال د لړم په 13 نیټه یو مکتوب خپور کړ او له ټلویزیونونو یې هم وغوښته چې هر ډول ډرامې چې ښځې پکې رول لوبوي خپرې نه کړي، چې دا امر د سینماو اړوند هم و. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی ځینې موضوعات لري چې د افغان فلم له لارې به فلم شي، خو تر اوسه د طالبانو په 3 واکمنۍ کې د افغان فلم لخوا کوم تولید نندارې ته نه ده وړاندې شوی. په همدې حال کې فلم جوړونکي او د افغان فلم پخوانۍ مشره سهرا کریمي وایي چې هڅه کوي په جلا وطنۍ کې هم د سینما له لارې د افغانستان وضعیت نړۍ ته وړاندې کړي.
در حال حاضر سینما
په اوسنی وخت کې سره له دې چې د افغانستان سینما په جلا وطنۍ کې ده، سینماګران په جلا وطنۍ کې دي، خو رویا سادات، شهربانو سادات، زه په خپله سهرا کریمی له هغو کسانو څخه یو چې په هر حال یو فلمونه جوړوو او له همدې جلا وطني هم ګټه اخلو. سو د سینما له لارې د افغانستان وضعیت خلکو ته ښکاره کړو.
د سهرا کریمی په وینا خپله هم پلان لري چې ډیر ژر د پرواز از کابل په نوم یو فلم جوړ کړي او نندارې ته وړاندې کړي. د هنګ سیما فلم د ټوکیو د فلمونو په نړیوال فستیوال کې د آسیایي راتلونکي په برخه کې د 10 غوره نړیوالو فلمونو په منځ کې وو چې د چین، امریکا، ایران، مالیزیا او نورو هیوادونو د فلمونو په قطار کې نندارې ته وړاندې شو.
وازلو بچی په افغانستان کې له سنتي لوب او کلتوري ورزشونو څخه د هر کال د واپس سړېدو سره د پلازمینې کابل په ګډون په شمالي ولایتونو کې ترسره کیږي. د دغه لوبې لوبغالي یا چپن اندازان د وازلو به ورزش یوه سخته لوبه بولي. نور حال د فیروزی عزیزی پرابورګ.
چاپاندازان د وزلو بشپګم لیک سیالیو ته چې ټاکل شوی تر راتلونکي ویم میاستې پیل سي تیاری نیسي. محمد ابراهیم د افغانستان د وزلو بل لوبغاړو څخه دی او د دغه سیالیو د لوبڅارۍ جواز یې هم ترلاسه کړی دی. ازادي راډیو ته یې دغه کلتوري ورزش د سختوالي په اړه وویل.
بسکشه کار هر نفر نیست، بسکشه کار زور ثقیل است.
وزلو به هر چا کار نه دی، دروند او زور کار دی. هر یو چاپانداز باید جدي چمتووالی ورته ولري.
وزلوبه د افغانستان له کلتوري ورزشونو ګڼل کیږي. په وزلوبه کې د دواړو ډلو چپندازان په داسې حال کې چې په آسونو سپاره وي او مخصوصې جامې په تن وي، د لوبې لپاره حلال سوي وزه یا وزګوړی لزمه کې پورته او د حلال دایرې ته ورسوي. د ټیم ملګري یې لار ورته خلاصوي، خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. کلونه کلونه باید زیار وایستل سي ترڅو یو کس بریالی چپنداز سي. پهلوان امان چې د کندوز ولایت له مشهورو چپندازانو دی، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل 12 کلن و چې د لوبې ته یې مخه کړې ده.
سن د 12 سالګي از سواری را شروع کړم.
په 12 کلنۍ کې از سورلۍ پیل کړې او په 13 کلنۍ کې مې رسمن وزلوبه پیل کړه. خپل ځواک مې وښود او د تلولۍ 3 مې ترلاسه کړې.
خو ویل کېږي چې په وزلوبه کې دا تلولۍ یوازې د چپندازانو په ځلېدو پورې نه، بلکې د هغوی د آسونو خوالی پورې هم اړه لري. عبدالرازق د افغانستان په شمال کې د وزلوبې لوبخانیو لوبغاړو دی چې له مودو راهیسې د وزلوبې آسونه ساتي. د ازادي راډیو ته وویل
زیات خلک تورې آسونه خوښوي، سمند آسونه خوښوي، جرن آسونه خوښوي، د هغه هر چه ذوق ده، خو زیات خلک تورې آسونه خوښوي. نو اصلک څه ډېر مصرف هم لري، دېرش ورځې کې 10 منور بشه خوري، د میاشتې 1000 پیسې هېڅ خوري. نو ډېر مصرف ده، لږته زیات مصرف ده، خو کار څنګه مصرف خلک د علاقه مند دي چې بسکشي ویني.
د افغانستان د بدني روزنې او سپورت او د ملي اولمپیک کمیټې د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د وزلوبې شپږم لیګ د را روانې قوس میاست په 15 نیټه جوړ سي. نوموړي په ټول افغانستان کې د وزلوبې د ټیمونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا رسمي ټیمونه دي، موږ تقریبا 8 ټیمه ده، د بسکشي او شپږ ټیمه د نزه بازي او غیر رسمي ټیمونه موږ تقریبا 18 سوالیا ټیمونه لرو، لکه پار ولایت کې کچولو سوالیا یو ټیم لري د بسکشي.
دا لوبه د طالبانو په لومړی دوره واکمنۍ کې بنده وه، خو اوس یې اجازه ورکړې ده. وزلو به افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو کې ډیر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د وزلو به ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات شوی او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د وزلو به لوبډلې جوړې شوې دي. د دغه کلتوري ورزش د مینوالو په خبره د دې لوبې جذابیت د چپندازانو سخته او له شوره ډکه مبارزه ده چې په ډله ییزه توګه د اتلولۍ لپاره هڅه کوي. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري، خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او اولمپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل سوی.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
د زهر کاران خبرونه درته هم له روغ تر غوړنی خبرونه. سلامونه د افغانستان په وخت ده نی بجې شوې. تاسو اوس ازادي راډیو د غواکې استی با زلزلې چې شدتي د رختار په کچا 3.15 درجه ونن یک شمې د افغانستان د پکتیا ولایت مرکز ګردیز خر او شاو خصیم ولرځولې. د والګینو په نوم د زلزلې سنجونې په پاړه پر اساس د دې نسبتا کمزور زلزلې چې د غرمې په 12:14 دقیقو وشوه مرکز د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې و. افغانستان یو لاغي ودونه څخه دی چې زلزلې په کې نسبتا ډېر کېږي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په هرات ولایت کې شدید زلزلو زرګون کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او ګڼ کورنۍ ونړول. د طالبان یوې مخالفې وسله والې جبهې چې د افغانستان ملي مقامات نومیږي ادا کړې چې تېره شپه یې په هرات کې په یوه برید کې د طالبانو 4 غړي وژلي دي. د جبهې نن په خپل ایکس باندې کې لیکلي چې د طالبانو هغه کسان چې په نخښه کړي دي په شهیدای سیمه کې چې د هرات ښار په یوه لسمه ناحیه پورې تړول لري یک په غزمه بوختو. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او ازادي راډیو هم په خپل وخت توګه دایدا تاییدولای نشي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې له تیرې زرمر ګبرید وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف یواربیا ادا وکړه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترګر لپاره کارول کیږي. خواجه آصف تیره شپه جیو نیوز تلویزیون ته ویل چې د طالبان حکومت د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د پاینه حال کې پټکه وکړه چې پاکستان باید په دې برخه کې غوښت اقدامات وکړي. د کوټه ښار د ریل ګاډي په تمځای کې په پرونی اداري برید کې چې د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم بلتین غوښتل کې ډلی مسولیت پر غاړه واخیست. د 19 پاکستاني پوځیانو په ګډون شپږ تنه وژل شول او تر شپږ ډیر نور ټپیان شول.
د زهرو کاروان
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې ملګری ملتونه وایي سه کال په افغانستان کې تر 2000 هکتار ډیرو زمکو کې کوکنار کرل سی وو.
Overall the ban holds and remain
په مومي ډول د کوکنارو د منکولو پریکړه د امریکای دو په حال کې ده. د دې پښتني جواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لګلګ کوکنار کرل کیږي.
دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشي په پریخودلو کې مرسته کوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې د متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي.
د مخدره توکو مصرف د غذایی منابع او ویتامینونو او منرالونو د کمیدو او تخلي سبب ګرځي.
د زرولی په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې ډیر داسې څه له لاسه ورکړ چې بیا لاسته نه راځي.
دا عمل ډیر شاته و چې ورورو نه مې مانه وړکی دي او هغه ته چې وزګورو ځان ته ګورو ډیر افسوس واسو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
دا غستا خبره زموږ د کلی اشرف خان هم راته وکړه خو ما ونه منله. کمه منلی وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کیدای که هیڅ نه وای د کال غلخ به مو کیدله.
اوس چرتنه پرېږده
ژر تاریخ خاص کړه چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې سخت کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% ډیر شوی دی. د دې سروې پایلې ښیي چې سخت کال په افغانستان کې تر 2000 هکتاره ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی و. ملګري ملتونه د دې کښت ډیروالی د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي تړاو او تریاکو د بیو لوړوالی بولي. خو د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو دا راپور ردوي او وایي چې دا سروې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر کمپاین مخکې شوی ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې پایلې خپرې کړې. دا سروې د 2023 کال ډسمبر څخه نیولې بیا د 2024 میلادي کال د اکتوبر تر میاشتې پورې زماني واټن ښیي. دا سروې چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله ترسره شوې ښیي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې په 2800 هکتاره مځکو کې کوکنار کرل شوي دي. په داسې حال کې چې پروسږ کال یوازې په 10800 هکتاره مځکو کې کوکنار کرل شوي وه. دا سروې ښیي چې سږ کال یوازې د افغانستان په 13 ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وه. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د څېړنې پر بنسټ سږ کال ډېر کوکنار په بدخشان او بادغیس ولایتونو کې کرل شوي وه. سږ کال په بدخشان ولایت کې په 2400 هکتاره، بادغیس ولایت کې په 1200 هکتاره، هلمند ولایت کې په 200 هکتاره او کندهار ولایت کې په 780 هکتاره مځکو کې کوکنار کرل شوي وه. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د منځنۍ اسیا د رفتار استازی اولیور سټوله په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام علت د افغان بزګرو اقتصادي ستونزې بولي او ټینګار کوي چې باید له افغان بزګرو سره مرسته وسي.
په عمومي ډول د کوکنارو د منع کولو پریکړه د عملي کېدو په حال کې ده. د دې پوښتنې ځواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لږ لږ کوکنار کرل کیږي. که څه هم د کښت ځای بدلون موندلی، ولې د کوکنارو کښت 19% ډیر شوی دی؟ خو شاید په مجموع کې د کوکنارو د کښت منع کولو د حکم عملي کول د بدیلي معیشت په برخه کې مرستې وي چې د واکمنو مقاماتو او نړیوالو پراختیایي سازمانونو لخوا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ورو ورو بزګرو ته ورکول کیږي.
ملګري ملتونه د کوکنارو د کښت ډیروالي اصلي لاملونه د بزګرو اقتصادي ستونزې، د تریاکو د زیرمو کموالی او دا ډول په روان کال کې د تریاکو د بیو جګوالی بولي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ پروسږ کال په افغانستان کې د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 100 امریکایي ډالره وه، خو سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 320 امریکایي ډالرو ته پورته شوې ده. د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه د نشي بوټو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق منع کړ. که څه هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته د کوکنارو د کښت د حضوري سروې اجازه نه ده ورکړې، خو په ظاهر ملګرو ملتونو د خپلې سروې پایلې تر خپرېدو مخکې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړې دي. د ملګرو ملتونو له راپور سره د طالبانو د حکومت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت یو لیک هم زمیمه سوی دی. په دې لیک کې د طالبانو حکومت ادعا کړې چې سږ کال د دوی نظامیانو 14000 هکتاره مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د ملګرو ملتونو د دې سروې پایلې رد کړې.
وزارت امور داخله این نظر سنجی و ادعای که
د کورنیو چارو وزارت دا سروې او د ملګرو ملتونو ادعا په بشپړ ډول ردوي او له واقعیت او حقیقت څخه لرې بولي، او دا هم امکان لري چې دا سروې د کال په لومړیو میاشتو کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې دفتر د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر عملیاتو مخکې کړی وي. دا هغه وخت دی چې تر دې وروسته پولیسو د کوکنارو ټول کښتونه ویجاړ کړل. په وروستي کال کې د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید پاړه د کورنیو چارو وزارت ارزونه ښیي چې د نورو کلونو په پرتلا د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی.
په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې د افغانستان جنوب لویدیځ ولایتونه د کوکنارو د کښت دودیزې سیمې بلل کېدې، او د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د افغانستان د ټولو کوکنارو 85% یوازې په دې سیمو کې کرل کېدل، خو د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې اوس 95% کوکنار د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې کرل کېږي.
په راپور کې مو اوریدل چې ملګری ملتونه وایي سخ کال په افغانستان کې تر 12000 هکتار ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی و.
نشه د موتات پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان بیا ځان سمې او سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان سم خلاص وانه
ادواد د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړو اپونه دمونګه خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تر نو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه څلور به ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو چپونو نس 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1280 نیمه منځنۍ چپو باندې واوري. ډیری معتادینو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې د نشې تر پرېښودلو وروسته یې اشتها ډیریږي، خو د درملنې په ځینو مرکزونو او تر هغه وروسته په کورونو کې کافي خواړه نه ورسیږي. په داسې حال کې چې طبي ډاکټران وایي معتادینو ته د کافي او ګټورو خوړو ورکړه له دوی سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي. دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي، معتادینو ته د ښو خوړو ورکول په کوم حالت کې ګټور او ضروري دي، او څنګه کولای شو چې د نشئی موادو پر ځای د معتادینو پام ګټورو خوړو ته راواړو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې معتادینو ته د ګټورو خوړو نه رسیدل هغوی له څه ډول روغتیایي ستونزو سره مخ کوي.
د مخدره توکو مصرف د غذایي منابعو، ویتامینونو، منرالونو د کمیدو او تخلیه سبب ګرځي. د ډیرو مریضانو دفاعي سیستم د ډیرو دلایلو لکه نامناسب خوراک یا بد رژیم سبب د ډیرو اختلالاتو ګرځي، خصوصا هغه مریضان چې په ایچ آی وی هیت سختوي. علاوه په دې د مقاومت او معافیت تیتوالی هم زمینه د نورو ناروغیو او انتاناتو د مداخله زمینه برابروي، خصوصا زمینه د توبرکلوز او یا عامل چې مایکوباکتریوم توبرکلوز دی او د ایچ وی ایس یا زیر زړیو، ایچ سی وی یا سپینه زیری او د سیګي نورو ناروغیو لکه سی او پی دی سبب ګرځي.
کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پرېښودلو او یا له نشو څخه پر راګرځېدلو کې مرسته کوي؟
طبي خوراکونه لکه خرما، مڼه، کیله او د هغو مصرف کولو هغه مریضانو ته چې د ترک په مرحله کې دي او یا مواد نه استفاده کوي حتمي او ضروري دي. علاوه په دې د وریجو، غنمو ډوډۍ، هغه خوراک شیان چې فایبر ډیر ولري لکه سبوس، خلاجات، سبزیجات، میوې، حبوبات دوی ته حتمي او ضروري دي، او د سهار لخوا باید یو ښه مکمله غذا او چای وچکي. کنه نو مریضانو په سوې تغذیه مصاب کیږي او مقاومت او معافیت تیدیږي او زمینه د نورو امراض او انتانونو مداخله برابري.
معتادینو ته د ګټورو خوړو ورکول ولې ضروري دي؟
د مخدره توکو مصرف معمولا په بدن کې د غذایی موادو کموالی او تخلیه سبب ګرځي. علاوه په دې د ویتامینونو، منرالونو او معدني موادو کموالی سبب هم ګرځي. په دې لحاظ د پروتین، کاربوهایدرات او چربی یا شمیاتو دوی ته حتمی و ضروری دی. نو په دې توګه باید یو استاندارد خوراکي شیان دوی ته ورکول سي چې استاندارد 40-50% پروتین ولري دغه خوراکي شیان او 50-55% کاربوهایدرات او 30% چربی ولري. علاوه په دې بی کمپلیکس ویتامین، فولیک اسید، او ترکاری و شنه او بیتا کاروتین و دوپامین چه پا زین خوراکی شایانو که دیر تی دوی تا حتمی و ضروری دی سکه چه ده هزم پا باشکی دوی بنده دیر مرسته کری.
نشایانو تا ده خو خلو ورکل پا کمو پلاونو که گتوا ده ده نشه تر پریخودلو مخ کی ده نشه پریخودلو پر محال او که لدرملنی وروس ده
آقا مریضان چه ده استعمال اولو پا مرحله که دی آقای نو پا نارمال توگه خبال روزمره غذا پا مغا دره تایم که اخری لیکن غذای دیر مغزی ها و مکفی و مکمل وی لکه پروتین ولری کاربوهیدرات ویتامین سی غلاجات میوجات او سبزیجات پکی شامل وی او آقا مریضان چه ده ترک پا مرحله که دی متعادل مغزی تغذیه تا هرتیا لری تر سو چه خپل جسمی روحی و روانی سلامتیا تر لاسکی نو ده پروتین و مصرف ده کاربوهیدرات میوه غلاجات سبزیجات حبوبات دوی تحتمی و ضروری دی او ده سکلو خوبا پا کافی توگا باید دوی مصرف کی تر سو چه خپل دفاعی و معافیتی سیستم انرژی سطح جکی او مناسب او رژیم غذایی دور ته حتمی و ضروری دی او ها پا مریضان چه ورستا ده ترک پا مرحله کدی ده دو اشتها دیریجی باید آغا خوراکی شایانو خوشی غنی دی پروتین کاربوهیدرات شامیات و اویا چربی میوجات منرال غلاجات دوی تا دیر ورکول سی او پا کافی توگا دوی تا دسکل و خوبا هیر نشیزه کشی مافیتی سیستم ده جگوالی رپارا دوی تا او با حتمی و ضروری دی
دیاره معتادین شکایت که ویسی ده نشه لپری خودل و روست ده دوی اشتیا دیری گی خود ده درملین پا جینو مرکزونی که چنگ سی لازیمه ده اغسی خواله ورته نرسی گی پا دیاره ما ده روختیای مرکزون مسئولینو او ده معتادینو کارانوی تا توصیت سده
ده مواد و ترکیدو نه ورسته ده مریضان اشتیا دیریجی نو هغا مراکز چه ده معتادینو پا درملان بوختی هغا خوراکی توکی چه ده پروتین کاربوهیدرات و شامیات و منرالونو پا کیوی دوی نو نشه برابرا ولی او نور کهی باید ده دونر لخوا او ده همی روختی وزارت مسئلینو لخوا باید پا جدی توگا کنترول و سپرویژانو شی نو پرتل دی مریضانو ده سوی تغذی او نور و نارغی و مصاب گرزی او ده مریضانو ده معافیت او مقاومت تیگی نو ده مریضانو پاک که دای او جفا کردی
سنگه کولای سوسی ده نشه پرزای ده معتادینو پام گتور و خورو تا وارو
ده مخدره مواد و ضررونه او گتور خوراکی شایانو ده تفسیر و وزی کول و پرگرامونه باید ده صحی مراکزو لخوا او اجتماعی کارمندانو کانسلر او یا آقا کسان چه مشوره ورکی مریضانو تا او ده رادیو و تلویزیون ده لار خلکو تا وازیشی او معتادینو تا ده مراجع پا وقتی ترسو چه مریضان پوشی چه گتوار خورکی شایانو استعمال اول دوی تحتمی و ضروری دی
پا مرکه که مواوری دل چی تیبی داکتران وایی گتوار خواله ده احتیاط پا پریخودلو که مرسته کوی
رازا اکرام مونگا تا تا منتظرو
باز دادا ازام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوه دا ایرین تا کوای
تا چه غاره چه ما متاد که پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای متاد کیگی
دا بیا چه اوهیلا
دا خبرم دی ازادی راژیو دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر دی پودر ما و حاسی را سرکیه نا
نور زمونگ اندیوالی و لارا
زو لارم تاسی زمان سرسام دخمنی کوای
ترونو آوریدن کو اوز هم دا خاطری وارده تا پکتیاویلات اوشیدون که زرولی لاتو کالو رهیسی نشکوی دی وای چی په کابل خار کې موټر چلاوه او کافی پیسې یې ګټلې خو کله چې موتاد سو پلار یې موټر ځنی واخیست او د ورونو لاس ته کېناست زرولی چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې دا یې څوم ځل دی چې بسترې کېږي خو له ناوړه ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله بیرته موتاد کېږي دا چې زرولی څنګه موتاد سو لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له عمله نور له څډه ول ستونزو سره مخ شوی دی. په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
موټروان ما موټر می چلولو غټ موټر کابل خار کې ډمپر در جاغالو دا کرش خاوري چولی هغه موټر مو چلو او یو اته کال کېږي چار سو مو وهل هغه نه بعد مو څلور کال دا شروع کړ. یو ورځ داسې ورځ وه چې باګرام په سړک روان وم او کنی دینه مې ډیر باد وملو خو یو زارنج کې یو دوه نفره ناست و زه غټ گاډي ته ناست وم لاس یې راکړو بس هغه ما هم راوخېجول بس دا شیشه را او باسلو باندې مغې ورځې نه دی خو پیرا روزانه یو درې سوه داسې څلور سوه تلی رانه والا میاشتې مو کار کولو خو هغه مې بیا زیاتره پلار اخیستې خو لږ یې داسې خپله خرچه به یې راکوله نور هغه حساب مو پلار اخیست والا ډېرې پیسې ولاړې بس کار مو کولو م هغه موټروانې هغه پیدا کېدی خو بس ډېرې لاړې ډېرې بدن هغه کړي او اعصاب هم ډېر داسې هغه سوي وو کله به شکي وو کله به غوسه راتله ډېر داسې مشکلاتو سره مخ کړي او همداسې لږ به شکمن کولو او بیا به نور هم همداسې لږ رواني کړي م والا واده مې وویل خدای دې وبخښي بس بیا پاک ورسېدل بس بس یو مرض به هغوی ته ولګېدو بعد هغې مرض نه بس همداسې مونږ هم حالات خرابېدو هغې نه وروسته بس دا عمل هم شروع شلو یو څو مو دا بستر وم شخصي کمپ وکړې خو ډېر مصرف یې راباندې وکړو ډېرې الې زړې وکړې آخر داسې شو چې ډېر راسره په تنګ تللو اوس یې دلته دا دوه دورې دلته بستر کړم والا داسې شوي چې دوی کوشش کړی چې یا مې شپخانې ته راولي یا راته ووایي چې می کوه بستر کړی مې په خواږه وه په هغه نه کله چې پوهېدم چې مثال بسترهیم بیا مې یو نیم ورځ ځان تر ناغه کو خو بیا یم کوشش کړی نه یم پرېښولی بیرون مې دومره نه پرېږدي عمل ته خو بس مونږ هم چې څه مشکل لرو هغه مونږ ته نه رسوي خو بس کله کله یو نیم هغه کېږي اوس والا ډېر په سختۍ پیدا کېږي او مخکې غونته نه دی مخکې به سړک په سر پیدا کېدل اوس ډېر به داسې ګوښه وو هغه هم زنګ به ورته وهي کله راځي کله نه راځي والا ترخه خاطره مو بس دغه ده چې بس خوشي کو نور بس د ترنه په تنګ شوي وو او کور کې هم ډېر مشکلاتو سره مخ شوي وو او دغه عمل ډېر شاته واچول ورونه مو دیمانه وړکي دي او هغوی ته چې اوس ګورو ځان ته ګورو ډېر افسوس وباسو کنی مونږ خپل هر کار مو په خپل لاس کې وو هر څه مو خپل لاس کې وو خو بس اوس هر څه لاړ دي اوس مو بس لاس ته څه نه راځي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې ځینې معتادین ولې تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدری خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده ته نه کوي چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوه مهم لامل چې دی ټولرانس یا زغمل یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي او دریم دسه هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروین څخه استفاده کوي کله چې دوی د تداوی څخه ورسره بیرته لابس یا بیا راګرځیدنه رامسته شي هیروین پر ځای دوی مت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډیر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي میتامفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي که چیرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځیدنه کوي مواد ته نو پیچکاری په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي څومره چې د موادو شدت زیاتی کې همغومره ورسره مشکلات زیاتیږي لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه همدارنګه بیوسی اقتصادي مشکلات دي یعنی سټرس یا فشار ناوړه دوستان دي د فامیل حمایت نه لري دوی بیرته راګرځیدنه کوي هغه محفلونه چې پاغه کې شراب خورنه او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي همدارنګه هغه تداوی چې تکمیل شوي نه وي هغه هم د دې عامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځیدنه کوي.
آیا په دې دلاست
ترنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لالا جان په خپل ځمکه کې کوکنار کړلی او ډیر خوشاله وی چې ډېری پیسې ور جوړ کړي، خو کله چې لکوکنارو څخه تاریاک ټولوي او کورته راوړي نو ناڅاپه له یوه داسې حالت سره مخ کیږي چې د کوکنارو پر کښت ډېر پښیمانه کیږي. دا چې لالاجان د کوکنارو پر کښت ولې پښیمانه کیږي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
لالا جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام اشرف خان، ستړی مشی؟
خیر یوسی، ته هم ستړی مشی. لالا جان خدای دې خیر کی، پزمکه کې څه شي کرې؟
تاریا کرم.
تاریا دې ورکشي، نوم دې ورکشي، ولی غنم نه کرې؟
غنم کله دومره پیسې جوړوي؟ تاریا کلا خدي د بچیانو روزی را ګټي.
زه هم زمکه لرم او هم سواره تاریا پکې کرلې دي، ولا کمی یو کلم کټه تری خوړلې، تل جیب پکې تاوانیم.
والی لجیب پا کتاوانی؟
دا یو نازولای بوٹه ده، کلگم تکه شو پس وج ده، که تاریا که پاخشول او لک تیز بادو اغل هم دی لخی ووطل.
ساخت باد خو هر دول کست خرابوی، پاتش و دو بو خبره، آقا دی خپلا برمالرم.
ستا خبره سمده چه برمالره، طول خلکو برمی وحلی دی، او با ورس پا ورس خکت ازی، او اکثر برمی اسلاو چی شوی دی.
ناو چیگی بیغام اوسا، چو مترم جور کرده ده.
که دی بعد او چی دول جنجال خدای او ساتلی، نو نیخگران بیا نه پیدا کیگی. که په څو ورځو کې د نیخگران پیدا نکړل، ټول خواره او پیسې دی او بو یوړې.
خطر اته وای څه شی وکرم؟
غنم وکړه، یو ته او یو دی زوی دی، لوی کولای شي. د مزدورانو پیسې به هم در اوس پمیږي، دومره ډیر اوبه او منډې هم نه غواړي. دا ډار به هم نه وي در سره چې حکومت به یې مات کړي.
اشرف خانه، غنم دومره پیسې نه جوړوي، تاریخ لا خدي. کله خیره سره حاصل می واخیستل، نو د غنمو لاس چنده پیسې به را جوړې کړي.
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي. که خواروی او مصرف ته حساب وکړې، نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شبکې پلاره څنګه شو؟ د کوکنارو نیش په خیر خلاص شو؟
هو شکر په خیر خلاص شو.
نو ولی نه خرڅوي؟
سمال نصرالدین خو نه یم چې اوسې خرڅ کړم.
ولی؟
اوس خو ارزانه دي، که یې خرڅ کړم هغه پیسې هم نه را جوړوي چې ما ورباندې مصرف کړي دي.
نو څه وخت یې خرڅوي؟
لږ صبر وکړه چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړو.
تو مجبه خبرې کوې، تاریا خو هغه خلک رانۍ ته ساتلی شي چې په کور کې یو څه ولري. موږ خو په کور کې د سبا اوړه هم نه لرو. شبقه لور مې نن درېیمه ورځ ده چې ناجوړه ده، د ډاکټر پیسې هم نه لرو.
نو څنګه وکړو؟ اوس خو ارزانه دي، بیخي د غنمو په بیه دي.
نو تر دې چې د غنم کرلی وای شو، د کال غله خو به مو درلودله.
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي. که خواروی او مصرف ته حساب وکړې، نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شبکې پلاره په څه چرتونو کې ډوب شوې؟
ته ښه خبره کوې، دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه، خو ما ونه منله. که مې منلی وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی. که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کېدله.
اوس چرتونه پرېږده، ژر تاریا خرڅ کړه چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس، چای غوړي او بوره ټول خلاص شوي دي.
خپلې خواری او ستړیاوې مې ارمان دي. متل دی وایي چې ونه ویشتل شي خبر به نه شي. ما ته هم تجربه شوه، بیا به هیڅ وخت تاریاک ونه کړم. د تاریاکو ګټه یوازې قاچاقبران او شتمن خلک خوړلی شي، مونږ بزګرو بیچارهګانو ته یوازې ستړیا راپاتې ده او بس.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې. شهیدو تکلون فریادونا سوچی شبا دا پشتووی زبای ما هبن کری پشتان زمالا لونا سوچی شبا دا پشتووی زبای ما هبن کری پشتان زمالا لونا سوچی شبا دا پشتووی زبای ما کریپ گور کی اومی نلی گل دبدو سپتونا دهرمان پلم بو اسوام تیتن شوام اومی نکرل مغرورانو توس رونا چی زاده کی اسیر شوی بول اوچ سا ناکرل ما تاغ دورو زنزی رونا که هر تو فلک نا بڑی پا ما وکڑی ما جی کڑی دی دخل کو